ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د سه شنبه نه هیورس کال 2020 د مارچ د میاشتې لسمنې چا ده واخ شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانې یو زمونه ز شهید
او ز فواد لامي
دا خبری خبرونه د مهمو سرټکو نه پیلو
د افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې د کورونا وایرس د نویو کیسونو مخې ته راتلل. په سند صوبه کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 15 ته جګ شو. د وزیر اعظم عمران خان ځانګړی سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي
کرونا وائرس څخه ناروغه تنان د لندن، ایران او عراق څخه پاکستان ته راغلي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې تر مخه ټاکل شوی وای چې نن به د بین الافغاني خبرو پایل وشي، خو تر اوسه په دې اړه پرمختګ نه دی لیدل شوی. بل لوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکا د خپل واک افغانستان ملاتړ کوي او د متوازی حکومت جوړولو مخالفت کوي.
او په پیښور کې په پاچاهان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند مشر مشي لاندې یو ورځنی قومي پښتون قومي جرګه جوړه شوه. د غونډې د منتظمینو په وینا په دې جرګه کې د پښتنو اساسي ستونزې څېړل کیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ یو رهنما سردار حسین بابک وایي
دې قومي جرګې مقصد چې دی هغه دا دی چې پښتنو د ډېرو لویو مشکلاتو د ډېرو لویو مسلو سره مخ دي، نو غواړو دا چې په شریکه توګه باندې د دې مسلو یا د دې مشکلاتو د حل لپاره تګلار وټاکو.
سرټی کې تاسو واورېدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
اول براشو په نړۍ کې د کورونا وایرس د خوریدو وروستي صورت حال ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس دوه نوې پیښې مخې ته راغلي چې په دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس د تایید شویو پیښو شمیر 18 ته وخته. دغه دوه نوې کیسونه په سند صوبه کې رپورټ شوي دي چې یوازې په هغې صوبې کې د کورونا وایرس د کیسونو شمیر 15 ته ورسوه. په افغانستان کې هم د کورونا وایرس یوه نوې پیښه تایید شوې. دا پیښه په شمالي ولایت سمنګان کې رپورټ شوې او ویل کیږي چې ناروغ تن ایران ته په سفر تللی و. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د تایید شویو پیښو شمیر 50 ته ورسید. په ایران کې نن د کورونا وایرس له امله د نورو 450 کسانو د مرګ خبر ورکړل شو او دا تر اوسه په غمل کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو تر ټولو لویه شمېره ده. په ټوله ایټلی کې نن د خلکو پر سفر پابندۍ لګېدلې او همداراز خلک حق نه لري چې په ګڼ شمېر کې سره راغونډ شي. او په ایټلی کې تر اوسه 433 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. په چین او جنوبي کوریا کې بیا د کورونا وایرس په نویو پیښو کې کمی راغلی دی.
اخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزمنې تر مخه ټاکل شوې و چې نن یعنی د سه شنبې نه په ورځ به د طالبان او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبري پیل شي، خو تر اوسه په دې اړه دومره پرمختګ نه دی لیدل شوی. له سټوډیو څخه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي بیروز خان صاحب.
نن په 10 مارچ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي خبرې اترې پیل کېدل. د امریکا او طالبانو په منځ کې شوی لوزنامې برخه وه، خو د افغانستان د نوي منتخب شوي ولسمشر اشرف غني سوګند پورته کولو او د دستوري د ځنډ او د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو د غوښتنې په وجه په وخت ونه شول. افغان چارواکو او د طالبانو نمایندګانو میډیا ته ویلي امکان دی د 2000 نه تر 2500 پورې قیدیان نن د 15 لاسه شنبې په ورځ یا ډیر زر خوشی کړی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي خبرو اترو ته لاره پرانځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی لوزنامې کې ویلي شوی افغان حکومت به تر 15000 پورې او طالبان به تر 0 پورې بندیان خوشی کوي. د افغان صدارتي معنی معاون ویان دوا خان مینپال ویلي د خبرو اترو بهیر نه پیل کېدل د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو شرط او د ولسمشر د سوګند پورته کولو د ځنډ په وجه دی. مینپال وویل چې د افغان حکومت نه د طالبانو سره د خبرو اترو د پاره د پلاوی د ټاکلو عمل هم د دې وجې وزنډېدو او وی ویل د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په اړه به ولسمشر زر یو فرمان خور کړي، چې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې یادونه وکړه. خاغلی خلیلزاد لیکلی د ولسمشر غنی دا اعلان چې یو فرمان به خور کړي ترسو د بندیانو د پام وړ تبادله وشي او د فراخ ملاتړ لرونکي یوې ملي مذاکراتي ډلې د جوړولو مشري به وکړي به بین الافغاني مذاکراتو ته ورتګ کې خوځښت راولي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې امریکا د خپلواک افغانستان ملاتړ کوي او د متوازی حکومت جوړولو مخالفت کوي. مایک پامپیو دغه خبره وروسته له هغه کړې ده چې د ګول یا دوشنبې په ورځ اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ سوګند پورته کړی دی او د دې ترڅنګ عبدالله هم ځان ته لوړه کړې ده. پامپیو ویلی دی چې د موازی حکومت جوړولو او د سیاسي اختلاف د ختمولو لپاره د هر ډول مخالفت کوي. نوموړي دا هم ویلي دي چې ټول شموله حکومت لومړیتوب ورکوي او د سولې لپاره دا ډیر یو مهم ګام دی.
او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان حکومت سره د ګډې اعلامیې او د طالبانو سره د موافقې په اساس له دغه هیواد څخه د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي دي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیې کې ویل شوي نه دي چې د ځواکونو د کمولو دا لړۍ کله پیل شوې ده او دا هم نه ده معلومه چې تر دې دمه څومره امریکایي عسکر وتلي دي. اعلامیه وایي چې دغه ځواکونه په مشروط ډول افغانستان څخه وتل پیل کړي او په 150 ورځو کې به شمیر یې شپږو ته راټیټ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو د ملک په 15 ولایتونو کې 2 حملې کړي چې په کې 15 عسکر او 2 عام کسان وژل شوي دي.
نن د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوې د پښتنو قومي جرګه کې د پښتنو پر مسایلو خبرې کیږي. د جرګه کې پر عوامي نېشنل ګوند سربیره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي غړي شامل دي. جرګې ته د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی دی. ویلي چې په پاکستان کې باید د انصاف لپاره د حقیقت معلوم مولو یو کمیشن جوړ شي. پښتین زیاته کړې ده چې په دې جرګه کې باید د بيدارک پښتنو او تر هغهري په وړاندې جګړه کې د شوي کار په اړه بحث وشي چې معلومه شي چا څه کړی دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته راوستل، په قبایلي سیمو کې د وران شوو کورونو بیا جوړول او د ماورای عدالت قتلونو بندیدل غواړي.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوې چې د پاسه 200 مشکوک ترهګرو په کیسونو کې د پېښور های کورټ له فریقینو نه لیکلي دلیلونه غوښتي دي او عدالت به په هماغه ورځ خپله فیصله هم اوروي. نور جزئیات له عبدالرزاق نه په دې لنډ رپورت کې اوري.
د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا سزا شوې چې د پاسه 200 مشکوک ترهګرو په کیسونو کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس اجاز انور باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د فریقینو نه د راتلونکو میاشتي په ومنېټه لیکلي دلایل غوښتي دي. د وکیلانو په وینا عدالت به په دغه ورځ خپله فیصله هم اوروي. په یادو کیسونو کې پیښ کېدونکي وکیلانو په وینا د دین اړوندې پېښور های کورټ د پوځي عدالتونو نه سزا شوي نورو او یو نسیوا مشکوک ترهګرو سزاګانې کلدم ګرځولې وي. رستو بیا مرکزی حکومت د پېښور های کورټ دغه فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ دغه فیصله پځې او درولې ده. پېښور های کورټ کې د مرکزی حکومت نمائندګي کوونکی ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاضی بابر ارشاد د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل د آئین 99.5 ماده تر مخه د پوځي عدالتونو د فیصلو پر ضد یو بل عدالت کې اپیل نشي کېدلی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د امریکا پوز ویلی په عراق کې د امریکا د پوز دوه سرتیری وژل شوې دي. پوز ویلی سرتیری دوخمن په ورځ وژل دي. د ګرځواک په بیان کې ویل شوې دي چې امریکایي سرتیری هغه وخت وژل شوې چې په غرایز علاقه کې د عراق ځواکونو له داعش د قوي مرکز تبا کولو مشورې ورکولې او د هغوی ملګرتیا یې کوله.
د کرونا وایرس د خوریدو مسلې د نړۍ او امریکا اقتصاد کمزورې کړی دی او اوس هڅه پیل شوې چې د اقتصادي بحران مخنیوي وشي. په همدې لړ کې به نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کانګرس له مشرانو سره وګوري. هغوی به په دې موضوع بحث وکړي چې څنګه کېدای شي د دې اقتصادي ستونزې له اغېزونه خلک بچ وساتل شي او هغو ته په مالیاتو کې مراعات وشي. په همدې حال کې د روس او سعودي عرب ترمنځ د خامو تیلو د تولید او بیې پر سر رقابتونو هم نړیوال اقتصاد اغیزمن کړی دی.
همداراز سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي میاشت به د خامو تیلو د تولید اندازه د ورځې 2.3 میلیون بیلرو ته ورسیږي. د سعودي حکومتي شرکت ارامکو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ او دا تر ټولو ډیر د تیلو تولیدونکي ریکارډ بلل کیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی تاسو زمغاګل وی ای ډی و ریډیو نه اوري او سم راځو تفصیلی رپورټونو ته. په پاکستان کې د کرونا وایرس دوه نوي پیښې مخې ته راغلي چې په دې سره په ټول ملک کې د کرونا وایرس د 24 پیښو شمیر 13 ته جګ شوی دی. همداشان په افغانستان کې هم د کرونا وایرس یو نوي پیښه تایید شوې ده او دا پیښه په شمالي ولایت سمنګانو کې رپورټ شوې. په ایران کې نن د کرونا وایرس له امله د نورو 450 کسانو د مرګ خبر ورکړ شوی. په ټول ایټالیا کې هم نن د خلکو پر سفرونو بندیزونه لګیدلي او هلته 463 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. په دې ټولو به تازه جزئیات موږ ته وړاندې کړي رابعه پیر په دغه رپورټ کې.
د وزیر اعظم د روغتیا سلاکر ډاکټر ظفر میرزا په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د 14 تنانو د ناروغه کېدو پخلی کړی. بل پلوته د روغتیا نړیوالی ادارې WHO ویلي چې کرونا څخه نړیوال وبا اندېښنې حقیقت جوړې سوې دي. په کراچي کې د کرونا وایرس نه نور ناروغه مخې ته راتلو وروسته په پاکستان کې د دغه وایرس څخه ناروغه تنانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم د روغتیا سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې کرونا وایرس څخه ناروغه تنان د لندن، ایران او عراق څخه پاکستان ته راغلي دي.
یہ کیسز جو ہیں ایران، عراق، سیریا اور ایون لندن، دبئی سے ہوتے ہوئے کچھ اس میں لوگ بھی ہیں.
دوی زیاته کړي چې پر هوایی ډګر راتلونکو خلکو سکریننګ کیږي او ناروغه تنان هسپتالونو ته لیږل کیږي. دوی ویل چې نور هیوادونو په مقابله کې پاکستان کې د کرونا ناروغه لږ دي، خو دغه د وبا رنگ خپلولی سي چې د مخنیوي د پاره یو نېشنل اکشن پلان جوړ کړی سوی دی.
اکشن پلان ہے کہ ایک سکیل اپ آپ نے کس طریقے سے ریسپانس کرنا ہے.
خو دی ویل چې د کورونا وایرس د ویرې له سببه په کار دي تعلیمي ادارې ونه تړل سي، بلکې په سکولونو کې زده کوونکو ته د ناروغي څخه بچ کېدو په اړه پوهنه ورکړی سي. کورونا وایرس د نړۍ په 45 هیوادونو پورې خور سوی دی او په ټوله نړۍ کې د دغه وایرس له سببه د مړو شمیره 4000 ته رسیدلې ده، چې پکې 3119 تنان په چین کې مړه سوي دي. د چین وروسته دغه وایرس څخه یورپیایي هیواد ایټلی کې هم د مړو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي. د رپورټونو تر مخه په ایټلی کې د کرونا وایرس څخه تر اوسه 4500 څخه زیات تنان مړه سوي او د 9000 څخه زیات ځینې ناروغه دي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې د کرونا وایرس څخه نړیوال وبا جوړېدو اندېښنې حقیقت جوړی سوی دیم. د WHO مشر ویلی چې د وبا جوړېدو باوجود پر مرز به قابو ومندل سي، خو دا به خپل مده تر سره کوي. د رپورټونو تر مخه د کرونا وایرس څخه ایران کې 212، جنوبي کوریا کې 350، امریکا کې 22، جاپان کې 10، استرالیا کې 3 تنه مړه سوي دي. د دغه کرونا وایرس د اندېښنې له سببه قطر د پاکستان په شمول 14 هیوادونو د خلکو پر داخلو بندیز لګولی دي. پاکستان هم د ایران او افغانستان سره پولی تړلی او پیایې د قطر د پاره هوایی سفر تړلی دی. بل پلوته د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ د پرمختګ ادارې UNHCTDA خپل یو رپورټ کې څرګنده کړې چې روان کال د کرونا وایرس ته وبا خورېدو له سببه نړیوال اقتصاد ته د 10 کرب څخه تر 40 کرب پورې زیان رسېدلی سي. هم د دغه وایرس ته خورېدو په نتیجه کې 13 ورځ په نړیواله کچه د تیلو په نرخونو کې هم خورا کمی راغلی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا ریډیو، اسلام آباد.
د درنو عزتمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د کورونا وایرس په اړوند راپور هم واوریدو. په پاکستان کې د کورونا وایرس دوه نوي پیښې مخې ته راغلي دي چې په دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د تایید شوو پیښو شمېر 300 ته لوړ شوی دی. هم په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره د کراچۍ په اړوند ځینې معلومات شریک کړو چې په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی د ډیوه خبریال فضل عزیز. او هغوی ته په خپرونه کې هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی فضل عزیز صاحب. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ. فضل عزیز صاحب، که تاسو وروستي تفصیلات او معلومات د اوریدونکو سره شریک کړئ چې په کراچۍ کې دا مهال څه صورت حال دی.
منظر بی بی سنگه چی تا سوال پا کراچه کی دا سن صحت دا محکمه چی دا اغیرنن پخلی کلی دی چی دا نوی دا کرونا پیخی ریپورت شدی دی. یو پیخا دا چارواکو پا اینا بنده دا کراچه اینا روز دا دویم باد کم غد حال دی دا سن صبی حیدر آباد یو دا اغیرن ریپورت شوی دی، یو کیس یو کیس دا کراچه می ریپورت شوی دی. دا سن دا صحت دا محکمه چارواکی وای دا یو تن چی دی دا شام نراغلی دی دا دوحی پلار بنده کراچه تا، او دا تن چې دا ایران راغلی د دوبۍ په لار باندې کراچۍ ته. پرې دواړو کسانو کې دی وی چې د کرونا کم وایرس سیری دغه پخلی شوی دی. په یوازې په سین صبح کې د کرونا وایرس نه د 15 کسانو د ناروغیا پخلی شوی دی. په پاکستان کې څنګه چې تاسو وویل ټول 13 د کرونا کیسونه ریپورت شوی دی، پخلی شوی دی. په دې 13 کې 15 پیښې د کراچۍ نه شوې، دوه د اسلام نه دي، یو د ګلګت نه ده. بیا په دې کې نن غونډه شوې ده په کراچۍ کې د وزیرالا مراد علی شاه په مشرۍ باندې، په هغه کې بیا ټول احوال باندې جاج استب شوی دی. دوی ویلي دي چې په سن صبح کې تر اوسه پورې د یو سل او دوه شپېته بېخې چې دي کسان چې دي د هغو د ټسټونه کړي دي چې د کرونا معلومات وکړي چې په څومره کسانو کې کرونا شته دی. که نه دوی ویي چې په یو سل او دوه شپېته ټسټونو کې یو سل او اووه څلوېښت کسانو ټسټونه چې دي هغه په هغې کې د کرونا وایرس نه دي معلوم شوي. 15 کسانو کې د کرونا وایرس دي دا معلوم شوي دي. په دې کې منظبې دي دوه ورځې وړاندې د سین صبح د محکمه صحت ویلي وو چې یو کس چې کم تیر په شپږویشتمه فروری باندې دا په پاکستان کې لومړی کیس و، دده سره دویم کیس و په اسلام آباد کې. دا دواړه کیسونه په شپږویشتمه فروری کې رپورټ شوي وو. دوه ورځې وړاندې د سین صبح د محکمې د صحت محکمې ویلي وو چې دا کم 2 کلن نالکو په شپږویشتمه فروری کې بچا کې د کرونا وایرس پخلی شوی و. دا د ایران نه راغلی و، هغه ویل چې ښه شوی دی او د هسپتال نه د چوټي کړی دی، رخصت کړی دی، روغ شوی دی. اوس دوی ویي چې د نورو کسانو کم چې په چا کې پخلی شوی دی پرون چې کمې نه پیښې مونږ ته راغلې وې، نن دا دوه دا ټولې په سین صبح کې 15 پیښې دي. دوی وایي چې د دې ناروغانو درملنه روانه ده، دوی ځان لکه شوي دي، د دوی علاج روان دی. د دې سره دوی وایي چې نور هم ګڼ کسان دي چې هغو ټسټونه شوي دي چې په هغو کې د ځینې رپورټونه لا تر اوسه پورې نه دي راغلي. چې د هغې رپورټ مخې ته راشي د هغې نه وروسته معلومه شي چې په بل چا کې هم کرونا وایرس دغه پخلی کېږي که نه کېږي. او نننۍ چې کومه غونډه شوې ده په دې غونډه کې ویل شوي دي چې په سین صبح کې په دې 15 پیښو کې ځایي یو تن نشته دی. د ځایي تن مطلب دا دی چې دا کسان زیاتره لکه دا شام نه یو کس ویل شوی دی، نور زیاتره دی وایي چې دا د ایران نه راغلي دي. دا د ایران ځینې په سړک باندې راغلي، ځینې په هوایي جهاز کې راغلي دي. ټول دی وایي چې بارني کیسونه دي. دی وایي چې دی مونیټرینګ کوي، د دې څارنه کوي، په مختلف روغتونونو کې د دې لپاره وارډونه ځانګړي کړي دي. بیا په هغه وارډونو کې د دې په مختلفو هسپتالونو کې د هغې لپاره ټسټونو انتظام برابر کړی دی. په هوایي اډو باندې په شیدو کې د کراچۍ په هوایي اډو باندې دی وایي چې د سهار لپاره نور کلک ګامونه اخیستي دي چې څومره خلک راځي. په خصوصي توګه بیا د ایران نه دی وایي چې زیات خلک رالی، د هغو به ډېره څارنه کېږي. بیا د دې تر څنګ دی وایي چې نور اقدامات کوم ډول اقدامات به اخیستل کېږي. هغه دی نن ماښام اووه بجې ټایم ښودلی چې په اووه بجې باندې به دی یو ساعت وروسته یا څلوېښت دقیقې وروسته دی به یو میټینګ یا غونډه بله کېږي. پای کې به د راتلونکي تګلاره ټاکي منظوي وي.
سمه ده. او فضل عزیز صاحب، په د سټاک مارکیټ څه صورت حال دی هلته په کراچۍ کې، او د دې تر څنګ دا چې څه ماحول دی، څنګه ګوري خلک آیا احتیاطي ګامونه اخلي او که نه؟
منظمي دي دور زوران دي پرون دا ساجکسین دا پاکستان ساجکسین دا وندو بازار چودا تا 2000 پوائنٹ پر ور دے لے 50% 50% دا کاروباری یا د اقتصادی چارو کم کار پہن چھ دا 50% جکل ساجکسین دا وندو بازار ور دی جے تے کریش ہوئی چدا دی زیات ور دے لے پرون دا ور دے لے بیا 2200 پوائنٹ پر دا بیر تر اگلے دا پختو دے بیر تا بیر تر اتلو پر روان دے ہو منظمی دی پدی کی دن نن نئی گو پی ہو تر سنگ من چکم وند شوی دا زما خپل اوریدونکو ته دا ویم چې پدې کې دوه مهمه خبرې شوې دي. هغه لا فیصله نه شوې. یو خبره دا شوې چې په پاکستان کې کوم د سوپر لیګ میچونه روان دي، کوم د پی ایس ایل پای کې په کراچي کې و چې 15 میچونه لا پاتې دي د کراچي په نیشنل سټیډیم کې. دا هغه په والله باندې دا خبرونه په میډیا باندې راغلل چې د په کراچي کې د نن چې کوم غونډه شوې پدې غونډه ګرا پرې کړل شوې چې په ګڼه ګوڼه باندې دی باندې زده کولای چې غټي ګڼه ګڼه جوړیږي. نو پای کې ول چې هغه میچونه په کراچي کې نه کیږي، خو بیا وروسته مرتضی وهاب چې د سیم صوبایي حکومت ترجمان دی هغه ویل چې لا دغه فیصله شوې نه ده. دا تجویز روان شوی دی. بیا د دې وروسته د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویان هغه بیا مطبوعاتو ته ویلي چې دی خبر شوی دی چې داسې خبرونه دي، خو تر اوسه پورې دی ته لا د سیم د صوبایي حکومت لخوا داسې کوم خبر نه دی ورکړل شوی چې دا میچونه به دلته کیږي یا نه کیږي. هغه بیا ویلي دي پی سي بي چې که چېرته د سیم صوبایي حکومت دی ته وایي چې دلته د میچونه نه کیږي، نو د هغې وروسته هغه بیا فیصله کوي او دی به د سیم صوبایي حکومت په لارښوونه باندې عمل کوي. دویم دا چې په کراچۍ کې په سیم صوبه کې د 10 مارچ پورې د کورونا وایرس د ویرې د په ټولو تعلیمي ادارو کې چوټیانې رخصتې ورکړې دي. 10 تاریخ چې دی وی ورځې لا پاتې دي دا پرسنل نه نه شوي. دې پرې باندې خبرې کیږي چې په 10 تاریخ باندې تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي که پرانیزي دي. مرتضی وهاب وویل میډیا سره په خبرو کې چې په 10 تاریخ باندې درې ورځې لا هغې ته پاتې دي، بیا 2 ورځې وروسته هغې چوټیانې دي. په 16 تاریخ باندې 19 تاریخ باندې چې کله سکولونه یا تعلیمي ادارې پرانستل کېږي د هغې فیصله به هم لیکېږي. یو د پی ایس ایل په والا باندې لا پریکړه نه شوي، یو د تعلیمي ادارو د پرانستو په والا باندې لا پریکړه نه شوي. درېمه څنګه چې تاسو سپوزو چې په کراچۍ کې په لومړي کې چې کله دا کیس مخ ته راغلی منظوي بیرو په عامو خلکو کې راو، دلته په خصوصي توګه بیا د خلکو د یری اندازه راته نه لګیږي چې کوم مسکونه یا مخ ته د پوزې د مخ د پټولو لپاره کوم شی مو چې دی سيزونه چې استعمالېږي هغه د ډېر کم هغه ډېر نه ملاوېدل، بلکې ډېر زیات ګران شو. بیا په هغه د میډیسین صوبایي حکومت وویل چې زه سره پاک شته یا ذخیره شته د خلکو ته نه ویریږي. دا غیر مرسته دی یو څه خلکو کې یره کوم شوې ده، خو یره اوس موجوده ده، خو د دې به وجود په خار کې په سړکونو باندې په مختلفو ځینو کې په ادارو کې په دفترونو کې په مزونو کې په هر ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه هماغه رنګ روانه ده. البته په خلکو کې یره ضرور شته دی چې ګڼې ځای ته زیات نه دي. د سیم صوبایي حکومت وي دی به نن بیا دا لارښوونه جاري کړي چې آیا ګڼې ته تلل پکار دي، کوم نومونه تلل پکار دي، کوم نومونه تلل پکار نه دي. دې وچ لارښوونه یا تګلاره چې نوې ده ایډوایزري یا د خلکو د خبره ده
ډیر مننه فضل عزیز تاسو د تفصیل څخه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
چین د کورونا وایرس د اخوریدو مرکز ګڼل کیږي او په غزای کې یو ګڼ شمیر کسان چې په غو کې طالب علمان هم شامل دي بند پاتې دي، او خصوصا په ښار کې چې په هوبی صوبه کې چې کورونا وایرس پیدا شو، په دې کې هغه پاکستانی طالب علمان چې تر اوسه پورې هم په غو ښار کې گیر پاتې شوی دي د غوی کورنۍ اوس سخت فکرمند دي. په دې اکله ریاض حسین یو رپورټ را لګلی چې په ګډه سره ورو
دا د تختبایی پاتې کلی دویش کلن ځوان محمد ادریس ته دې د 13 کالو راهسې په چین هوبای په هنتون کې د ډاکټرۍ زده کړې ترلاسه کوي، خو په اوهان خار کې د کرونا وایرس د ښکارا کېدو وروسته په چین کې پاتې دي. د دوی پلار ډاکټر نسیم اجاز وایي د کلن چې زوی په چین کې گیر شوی دی د هغوی په کور کې غم او خپګان خور دی.
او موږ سره په خپل دا غم دی چې ډېرې خبرې داسې وی چې هغه موږ بار وورو، خو هغه موږ کور کې مطلب لکه شیر کول نه غواړو چې هغه ټینشن نور مغه سره سیوا کیږي چې داسې زلمی سړی او رسیدلی سړی چې کم دین هغه د کور نه دغی، او هغه بیا په دې دغه کې چې هغه ته یو پوډم نه ملاویږي، ټلیفون کې چې پوډ را ته ختم شو، بل طرف ته ټلیفون دور وځي پسو کې چې وبرا ته ختم شوی، بل طرف ته ټلیفون کې چې پاکټ مې نه سره ختم شو، اوس خو د ای ټی ایم تم دتلو نی، نو بس بیا دغه ته زمونږ ایس د خفګان هغه دغه چې کم دین هغه زمونږ نه چې مطلب لکه سرونه زمونږ بالکل فی.
ډاکټر نسیم وایي د هغه د دوی او ورسره نور ملګرو چې پکې یو تن ته هم کرونا وایرس نه دی لګیدلی، خو د خوراک د کمی، پیسو د نشوالي او سپا اوبو د ستونزو سره مخ دي. محمد ذوالکپل د ادریس کشر ورور دی. دی وایي هغوی او مور یې هر ورځ په ادریس پسې جاړي چې کله به د هغه مشر ورور واپس خپل کور ته راشي. ډاکټر نسیم په وینا د هوبای پوهنتون په هاستل کې د 50 پاکستانی طالب علمانو د مشرانو سره یې په ګډه توګه د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ ته هم درخواست کړې ده چې د هغوی بچی دې واپس راوستي شي، خو د حکومت لخوا هغوی ته د دروغو تسلی ورکول کیږي. ډاکټر نسیم وایي که پاکستان د ایران نه زائرین راوستي شي، نو ولې نه چې دغه پښتانه بچی هم پاکستان ته ستانه کړي.
ګورنمنت نم دا سوال پیدا کیږي چې را دي زائرین چې کم دي نو اغیرا وست اغیته مطلب لکه دغه وته ورک پرمیشن وته ورک اغی کوارنټاین کې اوساتل شو اغیرا روان دي. د ګورنمنت دغی موږ سره دا سره وي د چې د بار ملکونو نور چې سونه زی نو اغرات لیشي، او یو منګه وته دا مطالبه مکړه چې را چون کې دا خو د سټیټ کار دی د اغیرا وستل په یو وبای شکل کې یا د جنگ په صورت کې دا سټیټ ذمہواری ده چې هغه ماشومان یا خپل شهريان چې کم دي نو اغرا ولي.
د چین د ووخان خار نه خور شوی کرونا وایرس په نړیواله کچه 8,904 انسانان متاثر کړي دي، او تر اوسه ترینا په چین کې 3,103، ایران کې 212، او په ایتلی کې 3,68 کسان مړ شوي دي. په چین کې دنختی ماشومان او مور او پلار اوس هم د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغوی بچی دې واپس کورونو ته راولي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د کورونا وایرس په اړوند په نړۍ کې دا مهال سره روان دي. په کومو هیوادونو کې شمیرې کوم ځای ته رسیدلې دي، ټول تفصیل تاسو سره غونډ کړی دی مجاهد جواد په دغه راپور کې.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د کورونا وایرس د خپرېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره ووهان ښار ته سفر وکړ، کوم ځای چې د دغه وایرس سرچینه بلل کیږي. په کورونا وایرس باندې یوازې په چین کې تر 8,000 زیات کسان اخته شوي او 3,000 تنه مړه شوي دي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړ چې شی له روغتیایي چارواکو او ناروغانو سره ولیدل او د کورونا وایرس په وړاندې د روانو هلو ځلو څارنه وکړه. ووهان ته د چین د ولسمشر سفر په داسې حال کې شوی چې چارواکو د نهه یا سه شنبې په ورځ د 1990 پیښو راپور ورکړی. په چین کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي، خو په نوره نړۍ کې لا هم په چټکۍ سره خپرېږي. په چین کې کابو 80% کورونا وهلي کسان بیرته ښه شوي دي. د چین لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې د لویو غونډو او سترو ځایونو بندول او د مسافرو په تګ راتک باندې بندیزونه و چې د دې وایرس له کنټرول سره یې ډېره مرسته وکړه. په ایټالیا کې چې له چین څخه د باندې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي، اوس دغه کارونه ترسره کیږي. په ایټالیا کې د کورونا وایرس تر 9,000 زیاتې پیښې موندل شوي او 468 کسان پرې مړه شوي دي. د ایټالیا حکومت په پیل کې د هیواد په شمالي برخو باندې محدودیتونه لګولي وو، خو د نهه یا سه شنبې په ورځ د 2 میلیونو په دغه ټول هیواد کې سفري بندیزونه ولګیدل. په ایران کې چارواکو د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله له 459 مړینو سره اوس په کورونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر دغلته 291 ته ورسېده. د روغتیا نړیوالې ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل کورونا وایرس په ډیرو زیاتو هیوادونو کې ځای نیولی او اوس په ګرد نړۍ کې د دې وایرس د خپرېدو ګواښ رښتینی دی. خو د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ګبریاسس خوشبیني هم څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به په تاریخ کې لومړنۍ نړیواله ناروغي وي چې کیدای شي کنټرول شي. هغه وویل د نړۍ د مشرانو لخوا د دغه وایرس په وړاندې د پریکړنده ګامونو سره د دې وایرس د چټک خپرېدو مخه نیول شوې او پرې اخته شوي کسان به اکثره بیرته ښه شي. په امریکا کې په کورونا د 600 اخته شویو کسانو څخه 26 یې مړه شوي دي. د امریکا په ګڼو ځایونو کې چې دغه وایرس پکې خپور شوی د خلکو په غونډو او راټولېدو باندې بندیز لګول شوی او په سترو پوهنتونونو لکه سټانفورد، واشنگتن او اوهایو کې یوازې آنلاین زده کړې ورکول کیږي. په جرمنی کې د کورونا وایرس له امله د لومړنیو دوه مړینو راپورونه ورکړل شوي. سناتور برنی سانډرز چې هڅه کوي د نومبر په ټاکنو کې لولسمشر ډانلډ ټرمپ سره سیالي وکړي د کورونا وایرس په وړاندې د ډانلډ ټرمپ کړنو باندې نیوکه کوي او په امریکا کې د کورونا د پیښو پړه په ټرمپ چولې ده. هغه ویلي ډانلډ ټرمپ په کورونا وایرس د پوهېدو طبي وړتیا نه لري او د هغه له بې احتیاطه بیانونو سره په هیواد او ټوله نړۍ کې خلک ګنګس شوي دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره د ونډو بازار هم غورځېدلی او د ګڼو کمپنیو کاروبار او سوداګري ورسره خرابه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی به د کورونا وایرس له امله له تاواني شویو خلکو، کمپنیو او ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره لازم ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ به نن د نهه یا سه شنبې په ورځ په همدې مسله د کانګرس له مشرانو سره خبرې وکړي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا د ریډیو دی.
د جی ورجو خبرونه د عوام لري. ستاسو کورونه یو زمونه شهید
او زه فواد لامی
یو ورې بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټه کو ده.
په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې د کورونا وایرس د نویو کیسونو مخه تراتلل. په سنسوبه کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 15 ته جګ شو. د وزیر اعظم عمران خان ځانګړی سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي
کرونا وایرس څخه ناروغه تنان د لندن، ایران او عراق څخه پاکستان ته راغلي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې تر مخه ټاکل شوې و چې نن څخه به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه په دې اړه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی. بلې خوا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي امریکا د خپلواک افغانستان ملاتړ کوي او د متوازی حکومت جوړولو مخالفت کوي.
او په پېښور کې په پاچاخان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې یو ورځنۍ پښتون قومي جرګه جوړه شوه. د غونډې د منتظمینو په وینا په دې جرګې کې د پښتنو اساسي ستونزې وڅېړل شوې. عوامي نېشنل پارټۍ یو رهنما سردار حسین بابک وایي
دې قومي جرګې مقصد چې دی هغه دا دی چې پښتانه د ډېرو لویو مشکلاتو، د ډېرو لویو مسلو سره مخ دي، نو غواړو دا چې په شریکه توګه باندې د دې مسلو یا د دې مشکلاتو د حل لپاره تګلاره وټاکو.
سرټی کې تاسو اوریدل و زغواک شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
اول براشو په نړۍ کې د کورونا وایرس د خوریدو روسي صورتحال ته په پا پاکستان کې د کورونا وایرس دوه نوي پیښې مخې ته راغلي چې په دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر 13 ته ختلی دی. دغه دوه نوي کیسونو په سند صوبه کې رپورټ شوي چې یوازې په یغې صوبه کې د کورونا وایرس د کیسونو شمیر 15 ته ورساوه. په افغانستان کې هم د کورونا وایرس یوه نوې پیښه په سمنګان ولایت کې چې په شمال کې دی تایید شوې ده. په ایران کې نن د کورونا وایرس له امله د نورو 450 کسانو د مرګ خبر ورکړل شو. په ټوله ایټلی کې نن د خلکو پر سفر پابندۍ لګېدلې او همداراز خلک حق نه لري چې په ګڼ شمېر کې سره راغونډ شي. په ایټلی کې تر اوسه 343 کسان په کرونا وایرس مړه شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې تر مخه ټاکل شوی و چې نن څخه به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. د امریکا او طالبانو د سولې هوکړې له مخې ټاکل شوی و چې د افغان حکومت له زندانیانو څخه 15,000 طالب بندیان خوشی شي او په بدل کې 1,000 افغان سرتیری هم د طالبانو لخوا آزاد شي. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم تر دې مخکې د طالب بندیانو د خوشی کولو سره مخالفت ښودلی و، خو تېره ورځ یې د لوړې مراسمو پر مهال وویل چې نن سه شنبې په ورځ به د طالب بندیانو آزادولو په اړه فرمان ورکړي.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان حکومت سره د ګډې اعلامیې او د طالبانو سره د موافقې په اساس له دغه هیواد څخه د خپلو ځواکونو کمول پیل کړی دي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د ځواکونو د کمولو دا لړۍ کله پیل شوې ده. اعلامیه وایي چې په دغه ځواکونو به په مشروط ډول له افغانستان څخه وتل پیل کړي دي. او په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو 43 ساعتونو کې طالبانو د ملک په 15 ولایتونو کې 2 حملې کړي چې پکې 15 عسکر او 2 عام کسان وژل شوي دي.
د امریکای د بهنننیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی د متحده او خپلواک افغانستان په کلک ملاتړ کوي او د موازی حکومت جوړولو مخالفت لري. بلې لوري ته نن د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی د پښتنو قومي جرګه کې د پښتنو پر مسایلو خبرې کیږي. په دې جرګې کې په عوامي نېشنل ګوند سربیره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي غړي هم شامل دي. جرګې ته د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی دی.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوې چې د پاسه 200 مشکوک ترهګرو په کیسینو کې د پیښور های کورټ له فریقینو نه لیکلي دلیلونه غوښتي او د عدالت په پامه غوړت خپل فیصله هم اوروي. د ورګزی ایجنسی سره د تعلق لرونکو یو ملزم سپینګیری پلار ګل حکیم دیوته وویل چې د پولیسو پر ریکارډ کې د هغه د زوی خلاف څه قسم کیس نشته، مګر بیا هم د 13 کالو راهیسې په جیل کې بندي دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در منو اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره نور سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. خو د محل زو د افغانستان د سولې خبرو اترو ولوري ته څنګه چې وړاندې متاسته په خبرونو کې هم یادونه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې تر مخه ټاکل شو و چې نن به په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. او تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی چې د طالبانډیانو خوشی کولو په اړه به نن یو فرمان جاری کړي. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان صادق.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن دي شوی موافقه لمخې ټاکل شوی و چې نن بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه دي مذاکرات دي پیل کیدو او همدار از دي طالبانو دي 5000 بنديانو چې افغان حکومت دي آزادولو صلاحيت لري نه دي آزاد شوی. دي ولسمشرې مڼه یو سرچینه ویلي افغان حکومت دي نن ورځ تر پای دي طالبانو دي زرو تنو بنديانو آزادولو په تړاو حکم کوي او بل لور ته دي سولې توافق لمخې له افغانستان څخه امریکایي او بهرني ځواکونو دي وته لړۍ پیل شوې ده. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو امین الله شرق له ډیوي سره په خبرو کې وایي د طالبانو د 5000 بنديانو آزادولو سره که څه هم افغان حکومت مخالفت نه لري، خو په وینا یې په یو ځل د ټولو بنديانو آزادول به ستونزمن وي. نوموړی وایي تر هغې چې د بنديانو څخه په جګړه کې د بیا نه شاملېدو په هدف د هغوی له کورنیو څخه ضمانت وانخیستلی شي، چې ښایي په راتلونکي کې آزاد شوي بندیان یو ځل بیا د حکومت خلاف د جګړې په لیکو کې شامل شي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چرواکی مولوی کلیم الدین کلیم وایي دا مهال امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه د عملي کېدو په حال کې ده. نوموړی وایي د جګړې ښکېلو خواوو له لورې د بندیانو آزادول او له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو هیوادونو پوځیانو د وتلو لړۍ چې اوس یې عملي بهیر پیل شوی، افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ښه زیری دی. په وینا یې د افغانستان خلک له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
مستقل
ټاکل شوی و چې نن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو لای د پیل کېدو څرک نه لیدل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي و چې د مارچ په لسمه به حکومتي پلاوی د مذاکراتو لپاره چمتو وي. دا چې څه وخت بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي او د دې مذاکراتو لپاره به کومه بله نیټه ټاکل کېږي، تر اوسه یې په اړه افغان حکومت او طالبانو څه نه دي ویلي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
دام خرغلی دا وی وی ډی و دا په پېښور کې په پچا خان مرکز کې نن د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې یو ورځنی پښتون قومي جرګه جوړه شوه. د غونډې د منتظمینو وینا ده چې په دې جرګه کې د پښتنو اساسي ستونزې څېړل کېږي او د پښتنو د مختلفو ګوندونو او همداشان د مختلفو ادارو او مختلفو ځایونو مشرانو او استازو په دې کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال مدثر شاه دغه جرګې ته ورغلی دی او وروستۍ صورتحال به موږ سره شریک کړي. مدثر شاه صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. سلامات اوسئ. دا غونډه کابل راته وایسئ چې دا جرګه اوس هم روانه ده که نه ختمه شوې ده؟ کوم ځای ته ورسېدله؟ په کې څه مهم موضوعات وڅېړل شول؟
جی فواد صاحب، دا داسې وه چې دا سهار وختي نن شروع شوی وه او لږې شېبې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر چې کوم دی سندیار ولی، هغه مطبوعاتو ته د دې پوره هغه بریفینګ ورکړ، پوره معلومات یې ورکړل. اوس لږه شېبه مخکې دا جرګه سر ته ورسېدله. د جرګې فواد صاحب دا په 21 نقطو باندې یو ګډه اعلامیه خپره شوې ده چې زیاتره هغه چې دي نو هغه د موجوده چې کوم پښتنو ته پیښې ستونزې دي په هغې باندې پکې ذکر شوی دی، او بیا دا د جرګې چې څومره غړي وو هغه یې لاسلیک کړه او هغه مطبوعاتو ته وړاندې کړی شوه. په دې کې فواد صاحب، که تاسو یوه لومړۍ نقطه چې کومه ده، هغه په افغانستان کې د سولې دا کومه پروسه چې روانه ده او د افغانستان خود مختاری ته احترام ورکول، د پښتنو په ځمکه چې دی ویل چې یو ځل بیا ترهګرو سر راپورته کړی دی، نو دوی د حکومت نه او د ریاست نه غوښتنه وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره دې ګامونه واخیستل شي. دغه شان د بې کوره شو مختلفو فوجي عملیاتو کې چې کم خلک بې کوره شوي دي، د هغوی د بیا بهالۍ پکې هم ذکر دی، یو نقطه ده پکې. دغه شان تم کړی شوي خلک چې کم دي د مختلفو علاقو نه، د هغوی متعلق ویل شوي چې دی دې ملکی عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي، او که په دی څه جرم کړی وي سزا دې ورته ورکړی شي، او که دی کومو کسانو جرم نه وي کړی نو هغه دې پرېښودل شي. بله یو نقطه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ، چونکې په دې کې مشر منظور پښتین هم پکې ګډون کولو، نو هغوی پکې یو نقطه ورکړې ده چې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن، مطلب د حقیقتونو او د بیا رغولې د یو کمیشن دې هم جوړ کړی، نو دغه نقطه پکې هم شامل کړی شوی ده. دغه شان د پښتنو د دلته کې چې کومه بیا ارزانه بجلی پیدا کېږي، د هغې د اوبو بدې ملکیت او د 13 آئینی ترمیم او NFC ایوارډ مردم شماری بیا دی وایي سر شمېرنه چې کومه شوې ده په 2018 کې، دی وایي چې په دې کې پښتانه ډېر لږ ښودلې شوي دي، دا یو ځل بیا وکړی شي. بلاک شوي شناختي کارډونه چې کوم دي، دی وایي چې د کومو پښتنو دا شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي، نو هغه دې بیا راخلاص کړی شي. فواد صاحب دی نه چې ما مونږ سره خبرې وکړې، نو دی وایي چې چونکې ځینې مشران پښتانه، ځینې مشران په دې کې
نو موجود نو د یو سی بل تاریخ ور کړی دی د دې میاشت دروانه میاشت یعنی د مارچ 15م تاریخ ور کړی چې د ټول ګوندونو خو د مطلب په ټول خو نه خو د دغه ګوندونو یو یو نمائنده به کینی او یو کمیټه به جوړی چې دې چې په دې نقطو به د آینده لپاره تګلاره څنګه ټاکي او د دې د حاصلولو لپاره به کم قسم مبارزه کوي. چې
ډیره مننه, سلامات اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نو عزت من اوریدونکو, خبرونه دوام لري او د محل یو بل موضوع ولوري ترازو چې په رادیو پاکستان یو راپور راغلی وو چې په هغې کې د پښتون مخکخه غړي پارلماني غړي هم دي, محسن داوړه ولی وزیر, د هغوی په اړه باندې ځینې پروپاګاندا او خبرې هم راغلی وی چې ویل شوی و چې دوی هڅه کوي د پاکستان حکومت ډیسټیبلایز کی او هغوی ته ستونزې پېښې کی او ګډوډۍ رامنځته کی. نو په دې اړوند غواړو ځینې تفصیلات او وضاحت د خپل خبریال پیر ولا چا صاحب څخه واخلو چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. سړی مشي په خیر راغلی پیر ولا چا صاحب.
ډیر بننه جی.
پیر ولایت شاه صاحب, په پاکستان کې د رادیو پاکستان په ویبپاڼه باندې څنګه راپور خپور شوی و د محسن داوړه او علي وزي په اړوند, که په دې اړوند لږ تفصیل ورکړي اوریدونکو ته؟
جی بالکل, دا د پاکستان چې کوم سرکاري ریډیو دی, دغه سرکاري ریډیو چې کوم افیشل ټویټر دی, دا غي د اکاونټ نه دوه ټویټس هم شوي او بیا په سرکاري ویب پاڼه باندې د ریډیو پاکستان دغه خبر لګیدلو چې په هغه کې دا الزام لګول شوی چې د پی ټی ایم دغه دوه مشران چې دي او د کابینې شملې منتخب غړي چې دي, نو دوی نه یوازې دا چې پاکستان مخالفه چې کوم انای د هغه سره مرسته کوي, هغه ته هغه سره مرسته د پاکستان چې کوم دشمن هیواد دی یعنی انډیا, دا په ایجنډا باندې هم د غدواړه غړي کار کوي او د دې دغه ایجنډي یعنی د هند دغه ایجنډي په خپلوان د بوتلو لپاره علي وزیر او محسن داوړ چې کوم دی د افغانستان خاور چې کوم دی دا هم کاروي. دې خبر سره جی د ریډیو پاکستان په پاره باندې یو اکثر ورکړی شو د غری شنو چې په دې کې دل شي چې یعنی موسم داول او علي وزیر چې کله پیر وز د افغان ولسمشر سوګن پروتوکول د سوره کې قبل ته تلو, نو دې د یو هلیکاپټر کې الته کې رسول کېدل صدارتي ماړی ته, نو دا یو تاثیر ورکول کېده د ریډیو پاکستان په خبر کې چې دا دې ته یو ډېر ځانګړې درناوی یا پروتوکول ورکول کېږي. حالانکه د مطبوعاتي ریپورټونو دا و چې دغه هلیکاپټر کې یوازې د غدوې مننه نه نورم چې څونه ملمانو نو هغه رسول د سکیورټي د وجه, خو بیا دغه خبر چې کله مخې ته راغی او ډېر نیخ پنیر الزام لګول شو او پاکستاني میډیا هم دا خبرو, بیا زمونږ په خپله چې د ریډیو پاکستان کې کوم سرچینې دي د هغې سره خبرو شوې, نو هغې هم بیا و چې مونږ دې خبر ته ګورو او بیا سات چې کوم دی نو د خبرو د ریډیو پاکستان د ویب پاڼم او د دغه نم د ټویټر دم دا خبر چې کوم دی نو دا لری کړی شو او اوس دغه خبر موجود نه دی, خو دا خبر ډېر ساده پورې موجود او دا خبر د پاکستان په سرکاري میډیا باندې منتخب اسمبلی غړو په ضد چې دې د غداري او سنگین الزام لګول شو په یو داسې وخت مخې ته راغی چې د روان د پاکستان حکومت چې کوم دی نو هغه شخصي ټلویزیون چینلو پسې راغسته ده او باغی باندې دا فشار چولې کیږي چې دلګي د خپل کنټرول لاندې راولي ختی چې کوم حکومت مخالفه سیاست مداران دی هغه بیا داوي چې حکومت او شخصي ټلویزیون چینل او نور هغه میډیا او کنټرول کول غواړي خو سرکاري میډیا باندې هیڅ کیسه کنټرول یا بندیز نشته دی نه څه اداره شته چې هغه دې څارنه وکړي او هغه دا تور هم لګوي چې بیا د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې چې کوم دي دغه پاکستانی میډیا چې دا د خپل مخالفینو په ضد د پروپاګاندا لپاره کاروي.
او په دې اړه وند آیا د پښتون ژغورنی غورځنګ کوم خبرګون خودلې دی او کنه دی؟
زمونږ هڅه وکړه چې موږ په دې کې رابطه وکړو د پښتون ژغورنی غورځنګ چې کوم مشران دي خو هغه غالباً دا وخت د کابل په سفر و نو داغي سره سره رابطه و نه شو او دلته کوم چې کوم داغي مشر د منظور پښتون هغه دغه مهال ټول وروسته پښتون کامی جرګه کې نو داغي سره صدا سره رابطه و نه شو په کوم به ځنه دي دغه درې د الزامونو د پاکستان سول جلوان دي نو حکومت دی باندې لږولې د زمون چې کوم سیرم کې سره خبرو شوې د ریډیو پاکستان د خبره والے سره وته خبريال د پاکستان مزربا سره بیا موږ ته د ویل د خبر چې هو کته هغه د ویل دي چې کله پاکستان حکومت سره ثبوتونه وی هغه د دې خلاف دي چې کوم ثبوتونه نه وی او چې پروپاګاندا سره جوړیږي او مزربا دا ویل چې د پاکستان تاریخ ته چې د حکومت مخالفه سیاست مدارانو ته ربره الزامونه پیلګي حکومت یو حکومت او سپورې په دې باندې یا په خپل مخالفینو باندې دا ثابته نکړه شو چې ګریدي غدار دي.
یو ورستی پښتنه او لنډ جواب کتا سويس چې پیر ولا چا سبا یا دغه ټویټونه یا راپور اوس هم شته د رادیو پاکستان په پاڼه باندې
نه چې څنګه ما ذکر وکړو دا خبرونه بیا د پاکستان نور میډیا د چټ شو چې رادیو پاکستان دا وایي او دا په خپل هم د ریډیو پاکستان چې خبرو شو د الوند چارواکو سره سسات پس چې کوم دی بیا دا خبر د غوډه افیشل ټویټر نه اکاونټ نه او د ریپورټر نه د کلیشې و دی
ډیر مننه پیروله شاسب.
اوکی
یم خرغلی دا ویو ای ډی و دا پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوې چې د پاسه 200 مشکوک ترهګرو په کیسونو کې د پیښور های کورټ له فریقینو نه لیکلي دلیلونه غوښتي دي او عدالت په هماغه ورځ خپل فیصله هم اوروي. د ورګزی ایجنسی سره د تعلق لرونکو ملزم سپینګيري پلار ګل حکیم دیوته وویل چې د پولیسو پر ریکارډ کې د غد زوی خلاف هیڅ قسم کیس نشته مګر بیا هم د تیرو 2 کالو راهیسی د غزوی په جیل کې بندي دي. نور جزئیات له عبدالرزاق نه په دې رپورت کې وایي.
د پاکستان پوځي عدالتونو له خوا سزا شوی صدپاسه 200 مشکوک ترهګرو په کیسونو کې د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس اجاز انور باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د فریقینو نه د راتلونکو میاشتې په ومنېټه لیکلي دلایل غوښتي دي. د وکیلانو په وینا عدالت به په دغه ورځ خپله فیصله هم اوروي. د پیښور های کورټ سجید خان افریدی ایډوکیټ نن د نهې پر ورځ په یادو کیسونو کې تر سره شوی اوریدنی په اړه دیوته ویل
دا تقریبا اول اتیاو بیا اتیانا یونیم سل شلو بیا 200 شو تقریبا دا راوند اباوت 300 کیسونه دي او نن لګیدلی وو او نن دې کې چې کوم دې پزنې کیسونو کې ریکارډم راغله وو او پدې کې چې کوم کنویکټډ کوم مجرمونه دي د ملټی کورټ والا دا وو ریکارډ دغه وکیلانو قتلیم دو او بهز د پاره دا کیس نن لګیدلی وو خو نن چونکی په سپریم کورټ کې هم دغه کیسونه لګیدلی دي دغه ملزمانو چې کوم های کورټ بری کړی وو نو دغه د وجه نه دا کیس بدل شول د بلې میاشتې سلورم میاشتې.
نو موږ زیاته کړه پوځي عدالتونو نه سزا شوی تنانو ته د اپیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی ځکه د هغې رشتہ دارو های کورټ ته رجوع کړی ده.
دلته حدود دا دی چیرې آرټیکل 10A چې کوم دی فیر ټرایل چې ورته وایي دا چونکه بنیادی حق دی د هر مجرم چیرې سټولو ته دی فیر ټرایل ورکړی شي هر ملزم ته نو دا چې کوم ملټی کورټ کې کوم سزاګانې شوی دي دا د آرټیکل 10A په فیور کې نه دي شوی نو په کار دوی چې آرټیکل 10A دی په ټولو باندې اپلای کړی شي هر ملزم ته دی چې کوم دی د وکیل حق ورکړی شي.
د قبایلی او رغزی ایجنسی یو سزا شوی تن سپینګری پلار ګل حکیم دیوته ویل چې د پولیسو پر ریکارډ کې د هغه د زوی خلاف څه قسم کیس نشته دی، ولې بیا هم د تیرو سو کالو راهسی په جیل کې بندي دی.
مو غشتری شو انداز کې مې دوا کوله طریقونه وشو، اسلام آباد کې مو وشو، په کوات کې مستړی شو، کوات نه پولیس نه پرچره وخت هیڅ قسم کیس ورپسې نشته. مو د ملک خلاف نه یو، که یو سړی د ملک خلاف وي نو غصه د قانوني کاروایی وشي، که بیا قانون کاروایی کې غا جیت وي نو بیا د عادل ورسره وشي.
په یادو کیسونو کې پیش کېدونکي وکیلانو په وینا د دې نړوان دي پیښور های کورټ د پوځي عدالتونو نه سزا شوي نورو او یو نسیوا مشکوک ترهګرو سزاګانې کلدم ګرځولې وي. وروستو بیا مرکزی حکومت د پیښور های کورټ دغه فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ دغه فیصله په ځای ودرولې ده. پیښور های کورټ کې د مرکزی حکومت نمائندگی کوونکی ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاضی بابر ارشاد د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل د آئین یو سل نه نوی پنځه ماده تر مخه د پوځي عدالتونو د فیصلو پر ضد یو بل عدالت کې اپیل نشي کېدلی. هغه زیاته کړه د پیښور های کورټ به د اپریل د میاشتې په اوومه نیټه خپله فیصله ورکوي، خو که دې نړوان دي د پوځي عدالتونو په کیسونو کې د سپریم کورټ فیصله راغله نو هغه به یاد عدالت ته اړوند کړي.
رنو عزتمن اوریدونکو، د روسي راپور ولوري ته ځو چې پاکستان د نړۍ په کچه یو لسم تر ټولو لوی هغه هیواد دی چې ډېرې وسلې اخلي او د نورو نړۍ څخه دغه وسلې ترلاسه کوي او د خپل پوځ لپاره کاروي. تفصیل یې تاسو ته احسان محمد خان وړاندې کوي.
راپور زیاته کړي د پاکستان ګاونډي هیواد په دغه لړۍ کې دویم لوی هیواد دی چې د بهر هیوادونو څخه وسلې سوداګانې ترسره کوي. هند او پاکستان چې ګاونډي هیوادونه دي او دواړه خپل اټمي طاقتونه هم دي، خو د خپل کمزور اقتصاد باوجود لوی برخه په وسلې مصرفوي. د دفاعي چارو سړنکار او د پوز پوخانه جنرال تلت مسعود وای دواړه هیوادونه خپل منځي کشالې لري چې په دغه کې د کشمیر لانجمنه ستونزه داسې ده چې د دفاعي خرڅونو یو سبب دی. خو نوموړی وایي په وروستي کلونو کې پاکستان د وسلې سوداګانې کمې شوې ښکاري او د دې لویه وجه یو خو د امریکا له لوري د دفاعي امداد ختمول او دویمه ده چې پاکستان خپله هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې هکله نوموړی زیاتوي،
بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو یہ کہ خود بھی کافی چیزیں خود بنا رہا ہے، خود کفیل ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی حالت اس وقت ہے اس وجہ سے اس کی جو اخراجات ہیں دفاع کے اوپر وہ نسبتاً کم ہو گئے ہیں.
دے وائی اڑان دی چے پاکستان دو وسلے مصرفونا ددے ہم زیاد ہو، خو دغه وسنے کموالے ددے وجہ دے چے یو خو پاکستان خپل هم زنے وسلے جوړول روان کړي او په دغه زنے برخو کې اشتمنی لري، خو ددے علاوه دا وخت چې پاکستان خپل د اقتصاد په لړ کې د کوم حالاتو سره مخ دی د دې لواجه په دفاع باندې مصرفونه کم شوي دي. تلت مسعود زیاته کړه که چېرې د کشمیر ستونزه واره کړي شي او افغانستان حالات هم ښه شي نو د دې سره بیا ممکن ده چې دفاعي خرڅونه هم کم کړي شي. دغه راپور چې ښایي د 2010 کال نه تر 2016 او د 2015 کال نه تر 2019 د هند او پاکستان وسلې راغوښتو کچه 22% او یو کم 30% کمه شوې. راپور زیاتوي د 2010 کال نه تر 2016 کال یو 50% وسله پاکستان د چین څخه راغوښتلې، خو د 2015 او د 2019 کال ترمنځ دغه کچه 3.5% ته رسیدلې، چې د دې وجه د امریکا له لوري پاکستان ته دفاعي کومک تړل وو. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وایي هند او پاکستان دواړه هیوادونه د دې جوګه نه دي چې په وسلې تر دومره زیات خرڅونه وکړي، خو که چېرې دغه کچه کمه کړې شي نو د دې ښه اغېز به د هیواد په اقتصاد پریوزي.
دا خو ظاهره خبره ده که ډېرې پیسې په دا قسم په اصلحې باندې لګي
او پر ڈیفینس باندھے لگی نو ڈیولپمنٹ دا پارا کمی پیسی پاتی کی اور دس بسارا دا ڈیولپمنٹ باندھے ایڈورس افیکٹ راضی ہو رہی دا ایگزامپل سومنگ سرا دا جاپان چکالا سیکنڈ ورلڈ وار نہ پس ایخ پل پورا توجہ چکم دن واگا اکنامک ڈیولپمنٹ تورکا کم ریسورسز یا وسائل چی مخ کے باپ دفاع باندھے خرچ کے دل آگا سوشل او اکنامک ڈیولپمنٹ پارا تا ایلوکیشن دا گی او شو اگی دا ہو کا اس پر ریسنٹ مثال چکم دینو مختہ ددا قسم دا بنگلہ دیش دی بنگلہ دیش والا پل فوج او دا ڈیفینس تغی چکم نے اخراجات کم کو اس منگا دا گورو کی غریب حیواد و غریب ملک کو اواغا لگیا دے اس مخ پتہ رکے با نروان دے
دا کال 2010 نا تر 2016 چے امریکا سخا پاکستان 1.5% وسلا را غختلا او دا 2015 کال نا تر 2019 دغه کچا یوازې 0.1% تر کوزه شو دغه اداره وای پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چې د نړۍ زیاته وسله صادرونکي ایتلی او ترکیه څخه تر ټولو زیاته وسله اخلي احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور
واشنگٹن ڈی سی نا